شنیدم، جستم تو را ندیدم، باره دیگر دویدم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوي چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوي وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو دغه افغان کډوال راخوشي شوي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې هلته یې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي. دای وای موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پوځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوځ ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت لا د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه یې باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغۍ او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 20 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 10 او 30 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغو بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلي يرغملي خزي د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېدي. د يرغملي آزاد شوی خزي 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو له مخې دوی 411 ورځې د حماس دل سره يرغملي وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شوو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یک شنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 30,000 فلسطینیان پکې ووژل شو. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په ځورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل سفی الله ستانیک زیو.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 400 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ آزادی رډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ثبت شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړی وو یا د لیارو کوسو نوړی وو، خو چې هلته کم د دوی خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې وه، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې نو دغه نه پسې صدا چې کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سینٹر کی ساتلی ہو یا پولیس رضان سر ساتلی ہو کو ددی نپس یہ بیا خلاص کر لی. دسی کسان ہم شتا چی اگا ریجسٹرڈ ول ڈاکومنٹڈ ول خو اگوی پیسی نوار کر لی دا اگا نا پس یہ اگا ڈیپورٹ کر لی. نو دا اگوی تعداد چی کم ول اگا دا یونی مسل شاو خوا تعداد ہو کم چی دا اسلام آباد ندو ڈیپورٹ کر لی.
پا اسلام آباد کی دا طالبان تر کنٹرول لاندی افغان سفارت مخی اندیکنه خو ولی وچی پاکستانی پولیسو دا افغان کڈوالو پا زورونی او نیولو لاس پوری کرده او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سری نیول او ځورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي، په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنو ډک و، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلې او سلګونه افغان کډوالې ځورولي او په خپل سره توګه یې نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 1.5 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې هم درلودل د شنبې په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپر کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزه چې نوی واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چېرو ملکی هم وکړي. قدر منوردن کو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د ارامه ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي:
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي، او تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته یې خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګه سه، نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي؟
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سره له دې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله، سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه سو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنې دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک ستا حکومت یې غږ نه اوري، وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي، د دې ګزاره له خپل خاوند سره یې ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چا ته وایي هغوی وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ژوند تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې سره نه سي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي پیاو ګل نه سرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي مګر نسی کولای په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر؟